د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب د ولایتي مرکزونو د سقوط په لړ کې طالبانو بیګا فیض آباد ښار هم ونیو. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره نن مزار شریف ښار ته ورسید. بلخوا افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی.
کچا لږ درلوده کچا ډېره هغه به یا خوري یا بې څټي، که یې نه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي.
او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر.
اول خو چې راتلی خلکو مثلا چې راته شار شاید جنګ وشي د خلکو کورونه خرابېدل.
په دې خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د هم د خبرونو سرټکی د بدخشان ښار مرکز فیض آباد ښار د طالبانو لاسته ولویده. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره مزار شریف ته رسیدلی او د نیویارک والی د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لوري د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بې له کومې لویې جګړې فیض آباد ونیو. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار مزار شریف ښار ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په کتنو کې وڅېړي. تېره شپه مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورسید. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
در افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي، ته د عربه نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارډ په سلګونو کسان ورسره له کابل تللي دي.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې په شمال کې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد د شمال پراخې سیمې لاندې کړې. ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو جدي هوایي ملاتړ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاوڼۍ سیمه کې وواژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې درنې جګړې روانې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او تابعیت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانز پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکېني شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکو پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بې سارو اعتراضونو او له ګاونډیو له هغې ډلې له لیتوانیا سره د لانجو باعث شو. لیتوانیا وایي چې بیلاروس دا کډوال په عمدي ډول د اروپایي ټولنې د ثبات کولو لپاره د لیتوانیا سرحدي سیمو ته اړوي. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمنی ته ورسیږي. د باویریا د صدر اعظم په وینا په جرمنی کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بی احتیاطي نه ده پکار. او د نیویارک ایالت والی د شپېته کلن اندریو کومو د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي او زیاته یې کړه چې پر ده د جنسي زورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړه، کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي زورونه تورن شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ونیو. د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لارې د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بیا یې د والي دفتر او نور دولتي ودانۍ ونیولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. مهرباني وکړئ.
بله، البته مخالفان مسئله دولت پس از 47 روز محاصره سرانجام توانستند که پس از سقوط ولسوالی ها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در محاصره خود بگیرند. طالبا حوالی ساعت 8 شب گذشته اینا از مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمی شان را بالای شهر فیض آباد آغاز کردند. سرانجام اینا توانستند ساختمان مقام ولایت بدخشان را تصرف کنند و بعدا منابع محلی به رادیو آزادی میگن که نیروهای امنیتی دیگر اینا دفاع نکردن از شهر بدون درگیری. طالبان توانستند که ساختمان قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا ساعت 11:30 شب گذشته لیوای اردوی ملی را همراه با میدان هوایی گرفتند و همچنان اینا به محبس بدخشان رفتند و تمام زندانیانی که به گفته مقامات محلی بدخشان که آمارشان به بالاتر از 100 تن بود همه‌شان رها کردند. مقامات محلی بدخشان گفته میشه که اینها از طریق وسایل زرهی و چرخبال ها اینا به ولسوالی فرخار تخار عقب نشینی کردن و شماری از نیروها هم که سربازا و افسرا و اینا بودن در جاهای گیر ماندند.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په مستقیمه اړیکه د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار د سقوط په اړه جزئیات اورول. فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی مزار شریف ښار ته رسیدلی څو د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې وارزوي. له دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته ورسید، بلخ ولایت ته ورسید او د جنبش ملی اسلامي ګوند سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر ښاغلي دوستم ته دنده سپارلې ده چې د شمال په ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې مشري وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. بلې، د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات او هغه اصلي هدف که څه هم ویل شوي دي چې د شمال د امنیتی وضعیت ارزونه ده، مګر تاسو څه معلومات له چارواکو نه ترلاسه کړی دي؟
ولسمشر غنی نن سهار بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو لوړ پوړی امنیتی پلاوی هم ملتیا کوي. ولسمشر غنی به نن په مزار شریف کې د شمال زون له والیانو او له امنیتی چارواکو سره وګوري. دی به په دغه لیدنه کتنه کې د شمال زون امنیتی وضعیت څېړنې ترڅنګ به امنیتی سرچینو او والیانو ته دنده وسپاري ترڅو لاسته تللې سیمې بیرته ستر دولت خپلې کړي. د دې ترڅنګ تیره شپه مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته ورسید او په حزب جنبش کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی مارشال دوستم به له عطا محمد نور سره په بلخ کې او همدارنګ له نورو محلي چارواکو همدارنګ له ولسي پاڅون کوونکو سره په فاریاب سرپل جوزجان کې د طالب بانو پر ضد به عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخومي هم د طالبانو لاسته ور ولوېد او راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم طالبانو نیولی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په تېرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د بلخ د احزادي په ولسوالۍ کې 19 پوستې خپلې کړې دي. خو د 209 شاین خلوردو چارواکو بیا ویلي چې په تېرو 8-3 ساعتونو کې د هوایي حملو همدارنګه د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې چې د دهدادي او نهر شایي ولسوالیو په مربوطاتو کې په بلخ ولایت کې ترسره شوي دي له 200 زیات طالبان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د شمال له 9 ولایتونو څخه 2 ولایتونه د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال و چې د شمال د امنیتی وضعیت او د شمال د امنیتی وضعیت د څیړنې په هدف مزار شریف ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیله لري چې په قطر کې پیل شوي مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا سبب شي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د افغان دولت د پلاوي مشري کوي له پرونیو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه وکړل. د امریکا سفارت له دواړو خواوو غوښتي دي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمند دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنوی ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمه مده ده چې د قطر غونډې د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابرې کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوري غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حملې له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللی دی. شکل ستانکزي په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دواړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې له دې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وښوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام داده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، تجربه او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلولو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پریکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
په قطر کې د سولې د روانو خبرو او په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړو له کبله 1500 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځي ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې تر راتلونکي یوې اونۍ به د جګړې له کبله بې ځایه شویو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شویو وګو ماشومانو چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالیو کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوز، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شویو ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکډه سوې مېرمن ده وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
تسریل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي، بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ، ماشومان مې وږي وو. یوه حویلۍ مو درلوده، طالبانو بریدونه پرې کړل. ډېر ځوانان یې راته وویل.
د یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړې. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
طالبان په زور استفاده کوي.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپل ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبله خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم، قرار است که ما 3,000 تا 5,000 خیمه
موږ به تر راتلونکې بی اونۍ 15,000 بې ځایه شوي او تخمینه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بې ځایه شوي او کم هم جوړ کړو. دا نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه داره چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
په همدې حال کې بېلابېلو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پر خرابۍ اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ بللې او ازادۍ راډیو ته ویلي چې په 50 میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. په دې راپور کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې روانې دي له ځایي اوسیدونکو سره خبرې شوي.
عبدالولي پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولي پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان ښځې خپل خواندان له لاسه ورکړي او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په ښار کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچالو درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به څټي. که نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک څښاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بی حده لوړ سوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د 3 ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یو بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل سوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل سوی دی، او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل سوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي، او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو ښارونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي، او د ماشومانو په ګډون 1101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو واوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر رڼا کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یوه لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورسپانه لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ، او 2 کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت پام اړولی او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شکریا بارغزۍ نوم اخیستی، او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. مارکزی ویلی له کابل بهر د بشری حقوقو د مدافع ټولنو او د خزو د حقوقو د مدافع مؤسسو د معلوماتو لمخه طالبانو خزینه کارکونکو د خپل اصلي هدفونو په توګه په نخښه کړی دي. یو موضوع چې بارغزی هغه د اندېښنې وړ بللی د طالبانو لخوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارکزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بی اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکر بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن برېښي.
ازادي راډیو اورئ چې د اف ام په 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د سهار 8:30 دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونه فیض آباد او پلخمري تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېدل. ولسمشر اشرف غني د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې په مقصد بلخ ولایت ته رسیدلی. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن ویلي چې افغان مشران باید یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې 80 کسیزې ډلې د قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وژل شوی. د اروپایي کمیسیون د کډوالو چارو د ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت والی 68 کلن اندرو کومو د جنسي ځورونو له ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. کومو ویلي دي چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ګڼ شمیر بندیان له محبسونو خوشي شوي دي. همداراز د جګړو له کبله لسګونه زره انسانان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې چمتو کړی واورئ چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول تیریږي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار یو اوسیدونکی چې دا 2 ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دی وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمه ایزو کارکونکو لړلې یم. د طالبانو له لاسه سودا چې ویلېږم چې دوکانونه موچور نسی تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي. اوبو او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقان ښار ته دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپلو ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم له ویرې له کورونو نسی راوتلای. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقان ښار ته نن ندي لته روي ښکاری چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي. خو طالبان بیا د دغه ډلې لوري د کورونو د پلټونو ادا ردوي. د دغه ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اداوي به بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسفزای چې د دې ښار هټیوال دي ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه سوې او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تغیرات کړه چون دولت
زموږ بازارونو بدلون موندل ځکه یو بل دولت راغله او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شبی او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه ښه شوی نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله مند یو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خلکو مثلا چې راسي شاید جنګ وسي د خلکو کورونه خرابېدل او دغه کېدل، ډېر خلک په دغه حالت کې ولاړ مسافر شول.
د دوی خبره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي کډوال شوي او ځینې یې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله آزادی رادیو اوري، ستاسو لا پیغامونو.
زه هغه شهر اسنه کومه ولاي دا جواب ټول سالي نه دا چې پنجابات خلک راوټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد چې مرسته ونه کړي نو خلک راوټ ناروین سره مخامخ دي. هیله مې داده چې دا زموږ آواز خیریه مسجد ته ورسوو. میسي او بد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونه پرېږدي او ویدي د خوراکي موادو د نشتوالي د وجې نه روان دي او ټول کلي خوش. خیریه مسجد کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خرابه ډېر ناورین سره خلک مخامخ دي.
ډیر وچکالی ده، ډیر باغونه او ډیر خلک وچکالی سره مخامخ دي. ډیر مسکینی دي، شان نشته، اوبه نشته، غنم مودا شان نشته. زموږ آزادی راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ رخت ولپول چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تشخیر اوسیدونکی
ملخانی اعظم د خوست ولایت سوبری رسالې کرلو کلی نه. زه د عام روغتیا وزارت خدای له لرم چې د کورونا وایرس د خېد خپل د ډیرخه خوست ولایت سوبری رسالې په خاص ډول زموږ کلی کرلو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د هغار سوا احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د باید کلینیک جوړ کړي. وسلام ته احترام منم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ او اقدامات کافي نه دي. فضل احمد مانوی پرون په کابل کې ویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. خغلی مانوی د انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي او د دې ترخوا له بچه بازۍ سره د مبارزې ترڅنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي، د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي ترڅنګ د بچه بازۍ پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبرې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې کشمیر دینی مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسی ګټه اخیستل کیږي.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمیر ماشومانو کورنۍ د دینی زده کړو په نوم تیروزی، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسی ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولی شول چې له دوی یو شمیر بیرته راوګرځوو او اوس زموږ ملاتړ ورسره دی.
قرار دارم
د افغانستان د عدلی د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او نامنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچبازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکوي یو شمېر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې، لدوی د ګټې اخیستونکو په نام اجازات کېدو هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. زموږ سره یې څه کومک وشي په دغه کې د اوبو په باره کې، نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکون کا ریدن سے سلام علیکم نکول اور چرا دے کہ از ما زغ بہتمن سن سن کے پر لو پر چاروا کرو کرو مشروعی دی یاد ضرورت محمد زاہد دے ہرات بلا کے ذکر پاڑی کے کی اور زغ ہرا دے ماجر دا عبادت ہا دی دا عبادت اور از مسلمانان دے سخت لوزی گرمی و مریضی و مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نیمه کې څوک سر نه په سر خوي. والي صاحب نه وایي څو خلک دونه شوه چې دا به راشي زموږ سره به راشي. رئیس ماجر علي شو زه په دوه او ترکې به وتی ته رسېږي او کوم زه به ستې سغام وخورم تر وزارته پایتخت ته به سوژه ورسوم. تو سره به کومک وکړي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانان لپاره د امریکا رئیس جمهور $10 میلیون د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر عامه چاټې په لاس ورکړي ټول هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن ندی دغه شکړی راکړی را ورکړی.
bale salam alaikum, zakari jamil de qalaidar khan de sharak na khabar ekum. mang patidat de dir khimo pa de qalaidar khan sharak ki usigu tol be jashdagan dakhili di lutfan de mang paigham wazarat majrin ta warasawai. wa salam pa ikhtiram.
salam alaikum, janabu azadi khar khawun ko auridun ko ta salamun awran de khawun ror د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکي بیان یم. په هرات ولایت کې پیلاند ماجري شپې ورځې تېرو وروره. موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دی ودې. موږ بل واسطه ووادسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورو چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرو ډېره بد د وغاز د باندې یخه اقتصاد یادای دی چې در بدرۍ سره مخ دی. خدای په لحاظ وګوري. د زموږ ځخره وه د ورس اسلام نه کار سره نه غریبستان نه لار سره نه یو د ماشان دی لري ورور در بدرۍ
کوچنیان په مریضی اخته دي ورور وزه د بیخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکې شی نه دی ورکړی ورور دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلی دا پلان د درواغو په واسطه وظیفه باندې ډېر سره به دې خلکو پرسان نه کېږي هېڅ دا سهار به دغه کم کار پېسي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریانې مسلمانان به ګرځ بدوږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي
السلام علیکم ورور از تور پات چا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم په موږ باندې لارې بندې دي اوبه بندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو ولد خلک د ولګي څخه مړ شو زموږ غم دي ورو چارواکو ته ورسیږي دلته کډوال لا وتلي په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري زموږ آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي د ازادي راډیو زنده باد
زموږ پیغام دغه دی چې د ګریه څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې نه پریکړه پوښتنه کړې نه بری بل کول کوم کړې نه په دخبارانو کړې ده لس پنځلس کور راغلي وي دلته ولاکه انسان یې پوښتنه کړې ده یا رجستر کړی دي یا پر پل نوم نوشته کړی دي.
السلام علیکم زه شرف الدین د کندهار ولایت دغه د کندهار د السلام
علیکم څنګه جوړی دی نو ډېر د ستونزو سره مخامخ یې نه بخسته نه د شپې په څلور منزله ځای کې ناستې هوا ګرمه ده هېڅ څوک پاملرنه نه ورته کوي بس نه بستر چا راایستلې ده نه شی راایستلې ده زما د ملګرو د ریاست د هغه چې ژر توجه ورته وي.
السلام علیکم زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نه به په افغانستان کې قراري راشي او نه امن ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کېږي او که د بل چا هم راشي ځکه چې دا تجربو ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شوو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنۍ او دغه راز وچکالیو له کبله بیځایه شوي دي بد ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او که ورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار عصمت څاروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال له خپلو سیمو بېځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته باید ارز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا اووه دېرش زره کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بې ځایه شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي لکه کندهار ولایت، هلمند، کندوز، غزنی، یعنی په اکثریتو ولایاتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت د مدیریت لاندې راسي او موږ سولې شاهدان اوس
څومره سی ورسره شویلې له دغه کسانو سره تاسو چې وایس چې ودیر زره کورنۍ بې ځای شویلې دا خبره خو دې لکونو انسانانو ده.
بالکل د کډوالو چار وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګټ او همانګي سره موږ توانیدې لدی چې تر څلوېخ زره کورنۍ ته کومکونه ورسو او ودیر زره کورنۍ چې نوې بې ځای شویلې دوی ته هم او سره دې کم زمونږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بيځای سي او په مختلفو ولایاتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره شوی دي چې لکه خیمه، غذایی مواد، البسه او ځین نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند ده تر اوسه کومکونه تر سره شوی دي او اوس هم جریان لري دغه پروسه او برنامه.
بله، که یو بل پښتنم په دې ارتباط وکم، هغه دا چې نړیوالو مؤسسو ملګرو ملتو د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه مواردو کې مرستې کوي د هغوی لخوا څه ژمنې شوي دي؟
دوی خوشبختانه چې تعهد لري، لکه څرنګه چې په تېر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړې دي، اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ول سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي، او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي، او زمونږ نظام سره او زمونږ ول سره دوی باید کومک وکړي.
که په دې اړه هم ووایس لنډ ووایس چې اروپایي اتحادیې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د نورو کډوالو مخه ونیول شي، افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي، مالی مرسته ورکوي، د دې اندازه معلومه ده؟ وکنه
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډېر زیانمن شوي دي، چې افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزکی. او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیې لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي. زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي. او بل مسله د کومکونه ده، یعنی کډوالو وزارت زموږ د ځینو هیوادوال تقاضا دا دي چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3 میلیون بېځایه شوي چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات ارزه کړي یا ټولو ته غذایي مواد ورسوي یا امنیت برابر کړي یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کړي؟ دا ډېر مشکل دی. له یو خوانه متاسفانه چې جګړه جریان لري، او بل خوانه زمونږ پزرګونو هیوادوال بیزا شوی دي، او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې په ډیر بد وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بیځایه شوو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږېده.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخصو موضوعاتو نه دي، اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پرخي. راځي چې دا پیغامونه هم سره واورو.
باندې سلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټول کډرمون همکارانو اوریدونکو سلامونه وایم. ورځ نظر د ایمن ولایت نه دانیو له توریز خبره کوم. برایم شان د ندالی ولسوالۍ درغون کړي بازار باندې د غوایز واکو بریدونه کړی دي، او ناکه ملکی زایونه ویشتل ویشتل دکانونه بمبار کړی دي او چې ګداران یې ته ځان کړی دي.
اعظم له بابا څنګه زیل من ولایت کې ټول سالي خو اړي کوم لري دلت مخابرات شرکت تی خبيث چې بخښن کار نکړي له نو وخت کار وکړي دا نکړي نو موږ رسو چې خپل دار شي دا شبکه ته پام لرنه او چې اوی هیڅ دغه لای شان تاسو موږ له فرسین نه له کمیټه انټرنیټ او داسې دې نو یا سم ځای نو موږ له سره داله چې تاسو موږ راغلم په ټول شواخ ته ورسې. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. زموږ د لوړ پلو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت څخه چې د مرکز څخه دغه د زابل بازار ته چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي. په دې کې ټول د ځان شران دولتي چارواکي ورسره شریک دي. په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي، په وار وار موږ خبر کړی دي چې څه اقدام نه کوي. دغه د کندهار خواته چې د پولیسنګي پوسټ دي، دا د پولیسو پوسټ دي، هیڅ موټر نه پرېږدي، که مریض دي که شخصي که ټیکسي که غټ موټر دي. زر زر افغانۍ دنیا اخي، 1500 افغانۍ دنیا اخي، قزورې دنیا اخي، ښکنځل مرتکې پاتو را د مرتوایي. دا داسې اعمالو د ولسو د دواتر مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سی اجراف نو ورم جایو وسطو سی فکر کوم چې سل فصل کې په دولت او ولس سره متنفر سی اولاد په سره واخلي.
سلام علیکم. راځو آزادۍ ته سلامونه وایم. زه عبد الله يم د بغداد ولایت
ورسره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډېر سخت وچ کېږي چې خلک د یو ټاکل اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېر سخت مرضي شته جنګونه دي بدبختي دي بېچارګۍ دي موږ رغم ته د یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي بادغیس په ډېر بد وضعیت کې دی هلته د درې کاله وچ کوي رد په رد خلک ډېر په بد حالات کې دي مالداري یې د لاسه ورکړي زمینداري یې د لاسه ورکړي هلته د خوراک اوبه نشته نرخونه نور ګران شوي دي بندیزونه دي نور شی نه راځي نه دي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي تاسو به شاهدان د دغه اوس یې چې خلک به بېخي د مرګ تر خولې ورسېږي نو ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت ته دا لارې ازاد کړي او غاڼي وخوري بېخي خلک به د بشري ناورین سره مخ شي بادغیس کې ډېره بده وچکلي ده ډېر بد حالات یې.
الو السلام علیکم جوړت خیر نه جوړ سخ نه خیر جوړت خیر د امان ټول سواري چې د امان او سوال په کندهار کې ورور دا چې زرم کوي دا نو ټول چارواکي دې دا نه خبر مو هم دي دا چې زلم کوي ورور بس تر څو شته نه سورتي دا لا زلم سره کوي وایي ته کوي.
السلام علیکم ممن دې نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان ز بلیک کوم د ولست څخه موږ غوښتنه دا ده چې هغه سیمه چې په خپل واک لري او دولت یې هلته نشي رسېدلی نو غوښتنه لرو په خپل باید د خپل پاتې د خپل سیمې په خپل دفاع وکړي نه دا چې حکومت راځي حکومت ته په انتظار باید خپل موټه باور ولري او مننه کوم له ازادي راډیو ته.
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي د پاکستان سي نه پردي پنجابیان دي هسې په نوم جهاد کوي جهاد جهاد نشته دی هسې وطن رنګوي وطن خرڅوي.
سلام علیکم زه ګل بادشاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کرخه یم چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوا نه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګېدلی دوی د خلکو کورو کې مرچي ورته جوړي کې خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي د کورو نه ووځي دولت خلکو نه بریدونه کوي هغه چې توپ داس کووکي یا برید کووکي خامخا دي د هغه خلک ملکي خلک لګېږي دا دروغ دوی ویلي وایي ځکه رښتاسه جهاد کوي خو وربو د وزیري سارو ته په سيته د نږدې وشي د خلکو د کورونا یا د خلکو بازارونه ویلې دي بریدونه په کوي ویلې دي د مشکل جوړوي.
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه د خبرې په اړه کوم نن د اختر اتم ورځ د ورور چې ما کوم تلویزیون باندې ویل پاکستاني ځواکونه د بندر پر سر شي راته سيږي او ایران په کوم شاته وسو ما ویل چې افغان ځواکونه د ایرانیان سره ناست یا طالبان ځواکونه نه او طالبان نو دا که طالبان موږ افغانان دي دوی ولې په سیم بولدا چې افغانان وژني ولې هغه نه وژني دوی ولې مکني وایي نکي او د ایرانیان مکني وایي نکي او پلان ولې ورانی او افغانان ولې وایي دا او ام د جهانیان ته ولې دی لار پرانیستي چې دوی خلک وژني او ملکی پاکستان په تاوی او پر کوم ولاری باندې کړی دی ګوره دمبرونه د اصل کاله دولت او امریکا متر باندې کړي باندې کړی دی وګوره د پاکستان په اړه ولسوالۍ کې او کدا شری لار د خدای غزم په قرآن کې نه راځي او نو په درجه اسلام په حاجی صاحب شریعت کې نه راځي.
السلام علیکم د پیغام مدار د ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته بیا افغانستان خلکو ته هلمند خلکو ته دا وروره دروغ وايي چې وایي دا عسكر څه دی راګرځي ورغه دې زما خپل کور د طالبانو په ساتل و وسه هلمند ولاته و سم په لایط په شهر کې ګرځم ولاته یا ته موږ چا دروله یا تر وسه چا راته وایي چې پر کوم راله پر کوم اولاد.
السلام علیکم ز عبد الله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د دولتي وصولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پولیسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې وځي ډیر زیات خلک په تنګوي د هیڅ موټر نه پریږدي که رخصي که غټ موټر دی که کوچنی موټر دی که شخصي د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم پیغام بوده درخواست بوده در پیغام زوی و زندانی سدلاو پایم ایل من در مابد سه خبر کم پوزی همه نظامی هم و غلط کار در ار سالی سه چیز در جنبور سخم دا گوشتن در نور گوشتن در غره چه نور پیغام و تور غره چیزی مجده اینا که مجده در جگلی و کشت سوا چه نور پل
وظیفه ته ادامه ورکړو. په نظام کې مخکې په نظام کې هم غلطي ورځدار سړي څه کېږي یو غلطي ورسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9 صبح